السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني په تېر لیدې طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي. په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو
ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چاته لاس وغځومه د پاکر.
که څه هم طالبانو د ډېرو نورو ولایتونو په څېر غزني کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی، خو د غزني په یوه سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې په خپله سره راټولیږي او زده کړو ته دوام ورکوي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د خځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پرنګ د زده کړو حق لرو.
په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو ترڅنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلی، یو هم د کلی په نوم یو خیریه بنسټ دی.
زموږ د سروې ټیم د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلی ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي.
جرمنی په کابل کې د خپل حضور پر بیا پیلولو غور کوي. افغانستان نن د کرکټ مسابقه لري. د عراق صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې لیوي حمله روغ وتلی. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. تمه ده په همدې موخه راتلونکو اونیو کې کابل ته د برلین سفیر مارک پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبري وکړي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټاکنی سوي وه. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر کې، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، دغه راز هندوستان او افغانستان څلور امتیاز زونه پلارولو سره دریم او څلرم دی. پرون د نړیوال جام د سیالوی پلاړ کې استرالیا، ویست انډیز او جنوبي افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. بلخوا په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو پلاړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایی د میوان اتلانو پوړاندې د غرز د بسین سپې د وقابان هندوکش پوړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل.
شاهین اسمایی در دومین جدال خودش
شاهین اسمایی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پاوراند لوبه کړي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پاوراند سیمرغ البرز لوبډلی ته وبایلل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د عباسین سپې لوبډلی پاوراند مسابقه کوي. عباسین سپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسمایی پاوراند کړې وه.
د امن جام سیالوی په لړ کې هر ورځ دوی مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې پورت په کابل کې پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په زرغونه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي پر کور نن سهار وختي راکټي حمله سوې ده. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوې او ویل سوي چې الکاظمی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سمدلاسه د برید د مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برید غندلې او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل سوی او په لسګونو نورو ټپیان سوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې له څلورو دروازو څخه د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. په دې ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. مظاهرهچیانو چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق کې د اکتوبر د لسمې نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړمه ورځ د تکساس په هیوسټن ښار کې جوړ شوی و شاوخوا 50,000 کسان ګډون کړی وو. د هیوسټن ښاروال پرون شنبه وویل چې دې پیښه کې 250 تنه ټپیان سوي او 14 لا هم په روغتون کې دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس کاټ سندره ویلې چې نن درچانو د سټیج پر لوري یرغل وروړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند سوی نه دی، خو چارواکي وایي چې د شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمنی په تلچې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. مارک پوتزل به د راپورونو له مخې په څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره به افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبرې اترې وکړي. طالبان د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو د دریڅه پرانیزي. نور جزئیات به له خپل همکار واورو.
کابل ته د جرمني د ځانګړي استازي راتلونکي سفر. برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولتام زونتان ګرسپانې د یو شمیر جرمني چارواکو له قول لیکلي د آلمان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. تر راتلونکو اونیو کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت له پرانیستل کېدو مخکې جرمني لومړنی اروپایي ځواکمن هیواد دی چې له طالبانو سره د اړیکو د نږدې کېدو په لټه دی. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکو وی میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه هم خبري وکړي. د ولتام زونتانګ ورسپاره زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسلې په څېړنه بوخته ده که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وشي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو دلیل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي لدی لاري هغه افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د هغه افغانانو وستل چې د جرمني له پاوز او ادارو سره یې کار کړي هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپایله ډیر ول اړیکو تلېوال دي چې هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخ اړیکې ولري. د دوی له آنده دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. مګر چارواکي وایي ډیرو لوریو هر څه ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
بلې و امرل چې جرمني پاتېل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړې استاذې کابل ته واستوي. طالبان هم د اقدام ته سترګې په لار دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یو دریڅه پرانیزي. تر اوسه پورې د طالبانو رژیم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې تر اوسه پورې له نړیوالو سره د طالبانو په تعامل کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په تېره بیا په اقتصادي او مالی برخه کې په افغانستان کې هم لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي مختلف ادارې د تنخواو د نه ورکړې له امله سختې په غوسه دي او هم خون کړي. په کندهار کې هم خونکو احتساب کړی او وای چې له 3 میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې مسؤولان وایي د ښوونکو د معاشونو د زن ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. نور په دې راپور کې
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې وړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاذم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د فکر
چې دغه استاذان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په دې ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بعد صبر وکړي او طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی. نن کیسه په مکتب کې دا وه چې شاګردان غلي وو مګر استادان پیلا نه و. دا اوس څلورم ساعت شروع دی مګر استادان په سیمپو کې استاد نشته. دا ځکه چې دوی معاشات نشته. دولت څه زموږ دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړو. داسې استادان په دې مکتب کې سات چې هغه کریا والا دي، یعنې کوره په کریا نیولې، د کریا واس نه لري. یعنی یو دکان ته ورسې غوړي او هر څه په پور ځنې اخلي مګر اوس استادان ته پور هم نور کوي.
مطلب د پلان مې محمد رحیم دی کچې موږ سازان موږ اوس نه ځي کچې موږ سازان ته مشور کول سنو کې دای سم موږ سازان راځي او کې کچې اوس سازان موږ تر نه سم شات ور کول نه سنو موږ به سر نوښته به تانی پاتې کیږو او بیا کرتلین کې نسل ته هم ایچ ان اس پاتې کیدای.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وايي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځانستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي، مستوفیت ته حواله شوی دي. د مستوفیت ته کار خلاص دی هغه افغانستان بانک ته ورکړی دی. خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی. دلته د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې وه. اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته خو حواله شوي ټوله دي، لیستونه هم حواله شوي دي، استحقاقونه هم حواله شوي دي، او میوند بانک هم دا ټوله شان تللي دي. خو میوند بانک د هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی.
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي، خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به لاړ نه سي. په کندهار کې د ښوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکړی اقتصادي خبرونه ته
چین افغان سوداګرو ته د سوداګری زویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا به رامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی لیکلي چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به راتلونکي کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستان چین ته 40 ټنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو راتګ وروسته دا د هوایي دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. په کابل کې د نفتي موادو بیې د تیرې اونۍ په پرتله شاوخوا 15% کمې شوې دي. په کابل ښار کې ټیکسي چلوونکي وایي د پټرولو بیې 6 افغانۍ د خود ډیزلو بیې 6 افغانۍ څخه 10 افغانۍ ته راکته شوې. په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تیره اونۍ د 1 کیلو ګازو بیې 90 افغانۍ به خو اوس دغه بیه 50 افغانۍ ته راکته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژمي پر رسیدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سون نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ شل پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 119 افغانۍ 80 پوله، یو سودریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کالداري 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 502 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او رید افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکو. خو اوس به یو نړیوال موضوع راخلو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ و. د صدر اعظم دفتر ویلي چې پر الکاظمی د ښار په شنه سیمه کې، یعنی د بغداد په شنه ساحه کې، د هغه پر کور نن دغه توغندوی امبرید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الخادمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. خادمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. ورسته د په تلویزیونی وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکي سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل موږ خوښ یو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسیدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل دی چې موږ یې په سختو ټکو غندو. د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلاوه ډلو سلګونو ملاتړې د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له لسمې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په شپږمه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی بایللي. دوی د نومبر په شپږمه په لاریون کې د خادمي عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړیو نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلاوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشعبي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼ څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
له ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د عراق د پر صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټه الوتکې برید شوی و چې ښاغلی الکاظمی له دغه بریده روغ وتلی دی. اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم مخه کوو. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې سره راټولیږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي، خو د طالبانو ویندویان تل په دې ټینګار کوي چې د دوی له لوري د ښوونځیو د تعلیم موضوع تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. نور
د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته په 15 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یولسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا درې میاشتې وروسته هم د هیواد په ډیر سو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محروم دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوابات د نجونو په لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریا اکبري هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سلو او خزو ته دی پیوستر گو گوری، انجونو ته دی هم دزدکلو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قیل میشن و دلیل؟
ولی ده خزی او سری ترمنز توفیر کیگی، موخ هم ده سلو پرنگ دزدکلو حق لرو، که پخپل طالبان پر مختق واری او یا ده هواد پر مختق واری باید لخزو سر همکاری وکری، که چری طالبان زموک حمایت وکری، موخ هم ده هاگوی حمایت کو.
دیره دینی علیمان هم پا دی باوری دی چه د سړو پرنګ خځي هم د زده کړو حق لري. مولوي ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو دوو کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ شوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړ او امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اوناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله دا ده چې نسبت و نورو نظامو ته، د تعلیمي نظام ته، تحصیلي نظام ته ډېره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي، د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلی چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسی لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه، طرز العمل، څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200401.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه د خزو لپاره نور بس دی هم هېروي. خو اوس په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې موضوع ته مخه کړو. په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمیر کورنیو خیریه ټولنو هم د کارت اوردانګلی او هم د کلی په نوم یو خیریه بنسټ دی. دا چې دغه خیریه بنسټ په څه ډول خلک په نخښه کوي د خپل مرستلو لپاره، په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د دې بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودی سره مرکه کړې ده، او په سر کې ښاغلی محمودی د دغه د بنسټ د مرستو د راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپل دوی را لیږي او موږ تر بېوزلو رسوو. بل چې دی موږ خپل چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر $100 پورې هم ورسوي، او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب دا ته وای چې د دغه مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل او د پر یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي، د کوم دوستانو یا کوم نور خلکو د خانه یا خپل کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروي ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلی ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بیرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولای شي په داسې سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوي وکړي؟
وختنه د هواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوي وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار د نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف، اضافي مصارف ته وانخلي، او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د د کلی په نوم دی یو خیریه بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودی سره مرکه و. ښاغلی محمودی وایي چې بنسټ په افغانستان کې اړو کسانو ته لازمي مرستې رسوي. ازادي راډیو اوري په افغانستان